د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې پښتو خبرونه کې موزن لري اسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې طالبانو د سولې د خبرو په اړه په یوه خبر پاڼه کې د خپل مشر د مړینې مسأله نه تایید کړي او نه هم رد کړي ده. د غرض د سولې د خبرو په دوهم دور یې هم شک څرګند کړی دی. له بلې خوا له هلمند راپور نه وایي چې د هلمند نوزاد ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د خبرونه په ورستۍ برخه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو د انصاف پلاتکه او حقیقت څه دی خو مخله دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم قاسم سولمل ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کی.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی د افغان حکومت وسلوال مخالفین یا طالبان وایي چې دوی د افغان حکومت او طالبان په ترمنځ د سولې د دوهم دور مذاکراتو په اړه خبر نه دي. د افغانستان جمهور رئیس پرون د طالبانو د مشر ملا عمر مړینه تایید کړه او په نړیوالو خبرونو کې ویل چې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر پرون ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د اړتیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوي نسی کولای. د هم بشپړ خبرونه په داسې حال کې چې ټاکل سوی د روان اونۍ په پای کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې وسی، طالبانو په دې اړه بې خبري څرګنده کړې ده. طالبانو د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې اسلامي امارت په دې اړه ټول صلاحیت خپل سیاسي دفتر ته سپارلی خو زیاتوي چې دغه دفتر په دې اړه په جریان کې نه دی. طالبانو په خپل خبر پاڼې کې د غرض د افغانستان د حکومت د روسي ادعا په اړه چې د طالبانو مشر ملا عمر مړ سوی تبصره نه ده کړې. د سولې لومړی پړاو خبرې د روانې جولای میاشتې په اومه د پاکستان په مری شرګوټ کې وسوې او د سولې شورا د معلوماتو لمخې دویم پړاو به هم د جمعې په ورځ یعنې سبا ته په همدې ځای کې وسی. د افغانستان جمهور ریاست پرون د طالبانو د مشر ملا عمر مړینه تایید کړه. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي ملا عمر د 2013 کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې د ملا محمد عمر د مړینې د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې هغه په مرموز ډول په پاکستان کې مړ شوی دی. د دې ادارې ویاند حسیب صدیقي وویل چې ملا عمر د پاکستان کراچۍ ښار ته نږدې په یو روغتون کې سا ورکړی ده.
ملا محمد عمر در یکی از شفاخانه های نزدیک شهر کراچی که نسبت مریضی قاعده حال شده بود اوجه بستری بود و در اوجه به شکل مرموز جان داده. در تقریبا حدود 2 سال و 4 ماه پیش
د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ویان د غرز ویل چې د ملا محمد عمر د مړینې په اړه د دوی استخباراتي معلومات ترلاسه کړي وه او د دې ادارې رئیس مخکې هم څو ځلې دا مسله په ملي شورا کې راپورته کړې وه. اخوا سپینه مڼۍ وایي چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. د سپینې ماڼۍ ویاند اریک شولتز خبریالان ته وویل چې د امریکا استخبارات په دې اړه څېړنه کوي خو هغه له طالبانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي. شولتز زیاته کړه دوی کولی سي د افغانستان د حکومت بلنه ومني او د سولې له پروسې سره یو ځای سي او یا هم جګړو ته دوام ورکړي او خپل هیواد بې ثباته کړي. د امریکا متحده ایالاتو د ملا عمر د نیولو لپاره $10 میلیونه انعام شوی و. کمکړیتو سیمه ایزو نړیوالو خبرونه ته د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرون ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د اړتیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوي نسی کولای. کارتر د امریکا د سناده پوځي خدماتو کمیټې ته ویل چې ایران له زور کار واخلي زموږ د پوځ د چټک برګون کړنلار د موقع راکوي چې په چټکۍ خپل ځواکونه په کار واچو او خپل قدرت کار واخلو. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال ادمسي هم ویل چې ایران سره د شوی موافقې سره پوځي اقدامات تر اوسه یو انتخاب دی. هغه ویل چې د ایران د لری واټن ویشتون کو توغندوی د پروګرام او په سیمه کې د ایران د نورو تخریبي فعالیتونو په ګډون په 15 موارد کې د دوی اندیشنې تر اوسه نه دی لری سوی.
The negotiated deal does not alleviate our concerns in those 5 areas.
د وی سوی موافقه په دغه 15 برخو کې زموږ اندیشنې نه دی لری کړي. دغه موافقه زموږ پوځي انتخاب چې لروي نه دی بدل کړي. د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې په غونډه کې د غرض د امریکا د بهرنیو چارو د انرژي وزیرانو هم ګډون کړی و. د امریکا کانګرس د سپتمبر تر 18 د دې موافقه د څېړنې وخت لري او تر هغه وروسته به د رای ور باندې واخلي. د جرمنی د بهرنی چار وزیر فرانک والتر شتاین مایر او د عراق د کردستان د حکومت مشر مسعود بارزانی پرون د سولې د هڅو د جاري ساتلو موافقه وکړه. بارزانی او شتاین مایر پرون په ټلیفوني خبرو کې ویل چې د ترکیې حکومت او د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی باید په خپلو کې د سولې لړۍ له سره پیل کړي، ځکه په ترکیې کې د ناکرارۍ پراختیا د افراطي ډلو په ګټه کار دی. د ترکیې پارلمان پرون د اپوزیسیون پر وړاندیز په بیړنۍ غونډه کې د سوریې او عراق په خاوره کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې پر مرکزونو د ترکیې د حملو او د پی کی کی د وسلوالو پر ضد عملیاتو په اړه بحث وکړ. په غونډه کې د ترکیې د ولسمشر پر دې وړاندیز هم خبرې وسوې چې وایي له وسلوالو ډلو سره په اړیکو درلودو تورن سیاستوال باید له مجازاتو خوندي پاتې نه سي. د الوتکې د وزیر یو ټوټه چې د هند سمندر یو ټاپوته وبخښي د الوتکې د وزیر یو ټوټه چې د هند سمندر یو ټاپوته اوبو وړي او پرون پیدا سو د بوئنګ وسو واوې هغه ماډل الوتکې پورې تړلې چې یوه د ماليزیا په هوایي شرکت پورې تړلې وه او څه باندې یو کال مخکې په مربوط ډول اترې تم سوه. یو امریکایي چارواکي ویل د هوایي مسؤلیت پلټونکي ډېر ډاډه دي چې د هغې الوتکې له ټوټې اخیستل سوې تصویر چې د فرانسې د ریونیون په ټاپو کې پیدا سوې هغه به د بوئنګ وسو واویا ماډل الوتکې د وزر ځانګړې ټوټه وي. د فرانسې مسؤول چارواکي هم د دغه دوه متره اوږدې موندل سوې ټوټې په اړه څېړنه کوي. د ماليزیا د هوایي شرکت دغه الوتکه چې 209 سپرلۍ یې درلودې د 2014 کال په مارچ میاشت کې هوا ته له پورته کېدو یو ساعت وروسته ترې تم سوه او داسې وانګیرل سوه چې هغه به د هند په سمندر کې راغورځېدلې وي او ټوله سپرلۍ یې وژل سوې ده. او د نیمه حل روسي خبر ده چې د روسي حکومت د ملګری ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د ماليزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکې MH-18 د سقوط عاملین نړیوالې محکمې ته راجع کولای سي. د الوتکې تیر کال د اوکراین په ختیځ کې راوغورځول سو. د امنیت شورا او یولس غړو هیوادونو پرون د دې پریکړه لیک په ملاتړ رائے ورکړې چې د ماليزیا د حکومت لخوا وړاندې سوی وو. د امنیت شورا درو غړو هیوادونو چین، انګولا او وینزویلا په پرونی رایګیری کې له ګډون ډډه وکړه. په جوړ سوی پریکړلیک کې پر ټولو هیوادونو ږغ سوی چې د دې پېښې په اړه له ځانګړو تحقیقات سره مرسته وکړي، کنه نو بندیزونه به ورباندې ولګول سي. د اوکراین ولسمشر پرون ویل چې د عدالت د تامین لپاره خپلې هڅې به جاري وساتي او د پېښې عاملین به مجازات کړي. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو .org. طالبانو د وی خبر پانی په خبرولو سره د خپل مشر د مړینې مسأله نه تایید کړې او نه هم رد کړې، خو د سولې د خبرو د دوهم دور په اړه شک څرګند کړی او په دې اړه وروستي راپورونو څخه بې خبري څرګنده کړې. د دې مسلې له جزئیاتو مو خبرو. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ وایي طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره او باوري راپورونه وي.
We are aware of the death of reports of the death of Mullah Omar. Without commenting on the specifics of these reports, we do believe the reports
دا چې د طالبانو د مشر مړینه که هغه پر احتیاط تایید چې د سولې پر روانو خبرو او د افغانستان په روانې جګړې به څه اغېز وکړي پر دې اړه د کارپوهانو له وروستیو څرګندونو مو خبرو. دغه راز اوري چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره د هلمند نوزاد ولسوالۍ د طالبانو لخوا د نیول کېدو خبر هم ورکول کېږي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربېره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه درته خپرو. د انصاف په لټه کې او د حقیقت څه دی، د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د ځمکني ترانسپورټ تنظیم د ادارې له رئیس سره خبرې کړې دي.
سابق چیو ملي بس په ټولو ولایتونو کې فعال و. البته په دې لس کالو په اخر کې دا ملي بس خدمتونه ډیر کمزوره شوي دي.
ازادي راډیو اوري. لپرون رئیس لکل چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر ورکړل شو، د افغانستان جمهوري ریاست یوې سرچینې وویل چې هغه په 2013 کال کې مړ شوی، او دغه راز د جمهور رئیس یو ویاند وویل چې په دې اړه څېړنه کوي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې هم تایید کړ چې هغه په 2013 کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې په یوه روغتون کې مړ شوی دی. د طالبانو څخه تمه کېده چې ډیر ژر به لکه څنګه چې دوی له حملو وروسته سمدستي مسؤلیت اخلي د خپل مشر د مړینې په اړه تبصره وکړي، خو تر ننه پورې طالبانو په دې اړه څه ونه ویل. نن طالبانو یوه اعلامیه خپره کړې په هغه کې بیا هم د خپل مشر د مړینې په اړه تبصره نه ده کړې، نه یې تایید کړې د هغه مړینه او نه یې هم رد کړې، خو د سولې د روانو خبرو په اړه یې بې خبري څرګنده کړې ده. طالبانو په خبر پاڼه کې ویلي چې مشرتابه سیاسی دفتر ای د سولې د دوهم دور له خبرو خبر نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا په ګډون افغان چارواکو ویلي چې سبا به د خبرو بل دور بیا هم د پاکستان په اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریحي ښارګوټي کې چې لومړی دور خبرې شوې ترسره شي. دا چې ولې طالبانو په داسې حساس وخت کې اعلامیه خپره کړې او په هغه کې د خپل مشر د مړینې په اړه څه نه دي ویلي، له کابله د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق را سره دی. د دې اعلامیې له جزئیاتو به مو خبر کړي. شفق صاحب، مهرباني وکړئ په اعلامیه کې نور څه ویل شوي دي؟
بله، سلام وړاندې کوم نوري صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو په تفصیل یادونه وکړه، د سولې د خبراتورو د ځای او وخت په اړه طالبانو اعلامیه خبره کړې او په د دې خبراتورو په اړه شک او بې خبري په یو ډول ښودلې. طالبانو ویلي چې د سولې د خبراتورو په اړه صلاحیت د دوی سیاسي دفتر لري. دوی نن په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د دوی سیاسي دفتر په دې اړه په جریان کې نه دی چې د سولې خبرې کله او چیرې تر سره کیږي. د طالبانو لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې په رسنیو کې له څو ورځو راهیسې د خبرونو خبريږي چې په اسلام آباد کې به ډیر ژر یعنی د جمعې پورز د سولې خبرې وشي، خو په اعلامیه کې طالبانو ویلي چې د سیاسي مسایلو لپاره ځانګړی اورګان دوی لري او په دې اړه پخوا هم وضاحت دوی ورکړی و. دا څرګندونې طالبان په داسې حال کې کوي چې د سولې عالي شورا ویلي چې ټاکل شوې سبا د سولې خبرې په اسلام آباد کې تر سره شي. د سولې د عالي شورا غړي حاج الدین محمد پرون ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د دې خبرو اترو لپاره تیاری نیولای او له بشپړې اجنډا سره به پکې برخه اخلي. ویل شوی چې د اوربند غوښتنه د اعتماد جوړولو په هدف به په دې خبرو کې د افغان حکومت عمده غوښتنه وي. بل نورې صاحب،
شفق صاحب، اعلامیه د طالبانو خبر پاڼه نوې خبره شوې، په دې اړه بیا هم د افغانستان د سولې د عالي شورا له چارواکو سره خبرې وکړو چې دوی څه نظر لري د دغه خبرې شوې خبر پاڼې په ارتباط. په دې خبر پاڼه کې خو دوی شک د لیدې چې سیاسي دفتر د خبرو له دوهم دور خبر نه دی. په هر صورت بل مهمه موضوع چې هغه د طالبانو د مشر مولا محمد عمر مړینه و. طالبانو لکه څنګه چې موږ او تاسو ته تل د طالبانو ویندویان ټلیفونونه کوي او د حملو وروسته سمدستي مسؤلیت اخلي، لپاره رئیس طالبانو سره موږ هم هڅه وکړه چې له ویندویانو سره په دې اړه خبرې وکړو او د هغوی نظر واخلو. بیا هم په دغه اعلامیه کې دوی څه نه دی ویلي، ولې د طالبانو د مشر مړینې ته اشاره نه ده سوې؟ آیا کوم نور څه تاسو اوریدلي له کوم بل اړخونو؟
نو بله، په اعلامیه کې د مولا محمد عمر د مړینې په اړه چې له پرون رئیس دغه د مولا عمر د مړینې خبر د رسنیو مهم خبرونه جوړوي او په بیلابیلو رسنیو کې، رادیوګانو کې، ټلویزیونونو کې او نورو چاپي خبرونو کې په دې اړه نندرې روانې دي او بحثونه روان دي. طالبانو سندې دی ویلي، نه دا خبر تایید کړی دی او نه دا خبر رد کړی دی، او یو ډول خلکو ته هم یو ډول پوښتنې پیدا کړې دي چې طالبان لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په ډیره موارد کې ډیر ژر مثلا د حملو د مسولیت نیولو یا په ځینو نور موارد کې هغه ډیر ژر عکس العمل خي یا د سولې د موضوع په اړه باندې دغه ډیر ژر عکس العمل خو دا بې خبري او شک د وخت او د ځای په اړه سرګند کړ. ولی د مولا محمد عمر د مړینې په اړه دوی تر اوسه پورې له پرون رئیس چې مونږ هم ډیر کوشش کوو او نور رسنۍ او نور ژورنالستان هم ډیر کوشش کوي، دوی څنګه دی ویلي دا یو پوښتنه ده. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون ځینو رسنیو ته دا ویلي و چې په دې اړه چې آیا د مولا محمد محمد عمر د مړینې د خبر د خبرېدو په اړه د دوی سلام مشوره د خپل مشرانو سره روانه ده او کدی سي چې هغه خبرګون وخی ول پرون رئیس تروسه پورې دوی خبرګون نه دی خوده او وګورو چې نن آیا دوی په دې اړه څه خبرګون خي کنه او که خبرګون خي خبرګون به سوي آیا تاییدوي به او که به ردوي خو افغان حکومت دا تایید کړی ده چې مولا محمد عمر د کراچۍ په یو روختون کې په مرموز ډول مړ شوی دی.
بلکه څنګه چې تاسو ویل د جمهوریت ریاست لخوا په خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې د مولا عمر مړینه دوی تاییدوي. لکه څنګه چې زموږ همکار ویل هغه په کراچۍ کې مړ شوی دی دوه کاله مخکې په 2013 کال کې او ځینې سرچینې هم وایي چې مړی را انتقال شوی دی د زابل په دایچوپان ولسوالۍ کې خاورو ته سپارل شوی دی. په د جمهوریت ریاست په خبر پانه کې دغه راز ویل شوی چې دا اوس د هغه د مړینې له سره سم اوس یو فرصت طالبانو ته پیدا شوی دی چې دوی د سولې له پروسې سره یو ځای شي. دغه راز سپینې ماڼۍ هم په دې اړه ویلي چې طالبان دوه لارې لري، یا باید د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته غاړه کېږدي او یا د هم د افغانستان د بربادۍ هلو ځلو ته دوام ورکړي او خپلو جګړو ته دوام ورکړي. طالبانو بیا هم په افغانستان کې د جګړو تنور ګرم ساتلی دی. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې په دې وروستیو کې د ځینو سیمو د سقوط خبرونه ورکول کېږي. هلمند هم یو له هغو ولایتونو دی چې په کې د طالبانو فعالیتونه په دې وروستیو کې بیا زیات شوي دي. له هلمند د ازادي راډیو خبریال وایي چې نوزاد ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د هلمند د ازادي راډیو خبریال همدا شیبه الیاس دایی را سره ټلیفون په لیکه دی. دایی صاحب، سمو اوریدلې دي د نوزاد ولسوالۍ څه وخت سقوط کړی؟ افغان امنیتي چارواکو په دې اړه څه ویلې دي؟
نوري صاحب، ډېره مننه. څېړنې ښیي تر اوسه پورې دې کال سره خبرې کوم په هلمند کې رسمي سرچینو چې د امنیت قمانداني او د دوه کتنه کمېون کل اردو او ولایت مقام سرچینې دي د نوزاد ولسوالۍ د سقوط په اړه نه د هو او نه د رد جواب رسمي ته ویلي. منتها هغه وایي چې په غیر رسمي سرچینو کې چې په درې سرچینو کې ما یادونه وکړه، موجود ولسوالۍ تېره ورځ تر څلورو بجو وروسته په مکمل ډول طالبان ته لاسرسی درلود. ځینې سرچینې په امنیت قمانداني کې د ازادي راډیو ته وایي چې هلته نن سهار له وخته بیا د امنیت قمانداني ته مشري باندې چې خپله هم د جنګ لومړۍ کرښه کې وجود لري عملیات پیل شوي دي او د دانیا او جنیا هغه شپږ پوستې چې تېره ورځ له وخته دغه سیمې راوتلي دي هغه بېرته دا ته ویل دي او دی هغه کوم د ولسوالۍ او د قمانداني مرکز ته چې خلګمان ته نږدې موقعیت لري د ولسوالۍ بازار ته تر نن مازیګر ځان ورسوي. نو دا د نوزاد د ځینې کسان چې کردار سره کې ژوند کوي هغوی ازادي راډیو ته چې د دوی د معلوماتو له مخې طالبانو په سیمه کې د مینو کرلو او د سیمې د فکر باندې لپاره خپل پروګرام ته څنګه دوام ورکوي او ولسوالۍ د طالبان کولکه کړه. طالبان هم دا ادعا کړې ده کړې چې په دې کې ویلي چې ولس لپاره یو جدي او تنظیم نور د افغان تاسو ته تشکر او د شمیر وسایط او څنګه د غروال د دې تاسو سره دا د غروال خبره مستقیم کوو چې کوم ته چې نور د دې څنګه چې مهم غروال او د ملي پولیس ځینې امر وکړل او ګنچ مر وسیله دا د طالبان خلاص سره څنګه کورغلی دي. تاسو خبرې چې موږ د پرون رئیس ډیر ځات په لټه کې یو
چارواکو
سره کړی چې یا درجه ته دوی هغه دغه د
پرچینو مطلب دای صاحب، تاسو مخکې په راپور کې وویل چې د قندهار امنی قومندان هم په هلمند کې دی. دای د څه لپاره هلمند ته راغلی دی؟ آیا داسې اندېښنې هم شته چې که چیرې نوزاد ولسوالۍ سقوط کړی وي د نورو ولسوالۍ چې له قندهار سره څنګ لوري دي او ناامنې دي، آیا د هغو د سقوط خطر هم شته؟
د جنرال عبدالرزاق د راتګ مسله هم رسمي نه ده کړې، خو موږ خپل موټرونه په ښار کې ولیدل او دا هم د غیر رسمي سرچینو تر منځ یو ګرم اوازه ده چې هغه د دې لپاره راغلی دی چې د نوزاد د بېرته نیولو لپاره پروګرام کاتي او په سري ډول په همغږي ډول جوړ شي. څنګه له فاطله ولسوالۍ چې اوس په تر ټولو زیات بد وضعیت کې ده او تر نوزاد وروسته د سقوط لحظې حساب وي د دې د سقوط مخه ونیسي. البته دغه د نوزاد مساکله کجکي او سنګین د سقوط خبره تر اختر وړاندې د هلمند والي د هېواد اجرایي رئیس د قطر پر مهال چې هلمند ته د همدې روان میاشت په لومړۍ ورځ کې کړی وو څرګند کړ. هغه وویل چې اوس لوال غواړي چې په هلمند کې ځینې ولسوالۍ تر خپل ولکې لاندې راولي او بیا د سولې تر څنګ خبرې کوي چې اوس په خبرونو کې وویل چې سبا شاید د پاکستان د مرکز تر کړې چې ځینې امتیازات واخلي. شاید دا لري خو د طالبانو یو غفتر بل ډله چې طالبان کې منتظر ورته دا تیر ورځ د نادالي ورسوالۍ مربوطاتو د شاول سیمې ته راغلی دي چې اوس پیلن هم دغه سیمې کې ویل کېږي د افغان سپیشل پورس او حتی د ځینو خارجي ځواکونو د موجودیت په اوازو ته تیر چې اوس هم هلته جنګ روان دی او طالبان غوښتل چې نادالي باندې هم زور واچوي او ځینې سیمې تر خپل فکر لاندې راولي.
بله الیاس دایی لتاسو نه مننه له هلمند د ازادي رادیو خبري یالو چې د هلمند نهزاد ورسوالۍ د سقوط ته د طالبانو لاسته د پریوتو په اړه راپور راکو. لکه څنګه چې مو واوریدل تر اوسه پورې امنیتي چارواکو دا مسأله نه تایید کړې او نه هم رد کړې ده. د هلمند نهزاد ولسوالۍ د سقوط خبره که چیرې تایید شي دا په افغانستان کې وروستۍ ولسوالۍ ده چې د طالبانو لاسته پریوزلې دي. مخکې د کندوز د اقتاش کلی هم طالبانو نیولی و سرپل د کوهستانات ولسوالۍ هم سقوط کړی و او دغه راز پر ځینو نورو سیمو کې هم طالبانو خپل نفوذ پیاوړی کړی دی. له یوې لنډې دمې وروسته به د طالبانو د مشر د ملا عمر د مړینې په اړه د سپینې ماڼۍ د ویاند د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي د څرګندونو او دغه راز د جمهوري ریاست د خبرې کړې اعلامې له حاله خبر شي او دغه راز به هم د چارو د کارپوهانو نظرونه واورئ چې د ملا عمر مړینه به د سولې په روانو خبرو او دغه راز په افغانستان کې د روانو جګړو په اړه څه اغیز وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست د بی خبر پانی په خبرولو سره رسما تایید کړ چې ملا عمر مل شوی دی. د ملي امنیت اداري ویان ازادي راډیو ته بیا وویل چې هغه په 2014 کال کې د کراچۍ په یو روغتون کې ساور کړی او مړی هم افغانستان ته انتقال شوی. البته ځینو نورو سرچینو ویلي او په د زابل په دایچوپان ولسوالۍ کې ښخ شوی دی. دغه راز سپینې ماڼۍ هم ویلي چې دوی ته کره راپورونه ورسېږي دلیدی او استخبارات په دې اړه پلټنه کوي. نور جزئیات به د فرشته جلال زی په راپور کې وورو.
د افغانستان جمهوری ریاست د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. د ولسمشر له دفتره د خبر پاڼې په حواله د افغانستان حکومت باور لري چې په دې هیواد کې د سولې لپاره زمينه د پخوا په پرتله زیاته مساعده ده او له ټولو مخالفو ډلو غوښتنه کوي چې له دې موقع کار واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې ملا محمد عمر په پاکستان کې د ناڅرګندې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د دې ادارې ویاند حسیب صدیقي پرون وویل چې لږ تر لږه یو نیم کال مخکې د ملا محمد عمر د مړینې خبر دوی ته رسیدلی و. صدیقي د افغانو طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د شرایطو، ځای او څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل. ملا عمر د پاکستان د کراچي ښار ته نږدې په ورختون کې بستر و. هغه ناجوړه و او په مرموز ډول مړ شوی دی. دا خبره د دوو کلونو او څلورو میاشتو پخوانۍ ده. حسیب صدیقي وویل چې د ملا عمر د مړینې خبر د استخباراتي معلوماتو پر اساس ورته رسیدلی و او د افغانستان د ملي امنیت رئیس د ولسي جرګې په غونډه کې دا مسله یاده کړې وه.
د مورد مرگ ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان نو به کرات از
موږ مخکې د خپل استخباراتي معلوماتو پر اساس خبر و چې ملا محمد عمر وفات شوی او د ملي امنیت د ریاست مشر دا خبر د افغانستان له ولسی جرګې سره هم شریک کړی و. د ملي امنیت د ادارې ویان په پاکستان کې د ملا محمد عمر د مړینې په اړه له پاکستانی چارواکو سره د خبرو یا د معلوماتو د تبادلې په اړه څه ونه ویل. ملا محمد عمر له هغو کسانو چې د امریکا حکومت یې سخت پلاټه کیو او د هغه د منډلو لپاره یې $10 میلیون جایزه اعلان کړې وه. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي دفتر یو ویاند اریک شولتز پرون په دې اړه په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل
We are aware of the death of reports of the death of Mullah Omar.
Mujda Mullah Omar da mrini reportuno khabariyo khod reportuno da juziyato khara da tafsire pata baydu ayam che muj bawar la ruchi da reportuno da aitibar wardi aw da Mullah Omar da mrini pro juziyato khabarina sham kawalai da America NBC television da jini sarchino pa hawala wai che Mullah Muhammad Omar da pakhwani shorawi parzad da jihad pa kaluno ki saro wa halai wo aw ghaliban da hepatitis da sojo او د زړه ناروغي هم درلوده. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونامه مشر ویلي چې له پاکستانه د ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدل پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو د خپلمنځي خبرو وخت را رسېدلی دی. د یونامه ویاند دومینیک میدلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي پیغام داسې ولوست: موږ دې ته پام کوو چې د ملا عمر د مړینې د خبر تایید له پاکستانه خپرېږي، او دا مسله خپله پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د هر اړخیز بهیر وخت را رسېدلی دی. افغانان دا موقع لري چې زړه پاڼه واړوي او پر هغو شرایطو او امکاناتو غور وکړي چې اوس مهال ټول افغانانو ته په سوله کې د ژوند امکانات برابرولی شي. رپورټونه وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي به د روانې اونۍ په پای کې په پاکستان کې سره وګوري. دا به د دواړو خواوو ترمنځ دوهم وار رسمي خبرې وي چې په دې هیواد کې د سولې پر ټینګښت تمرکز لري.
طالبانو د دې خبرو په اړه شک څرګند کړی دی. طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې سیاسي دفتر یې د هغو راپورونو په اړه چې ویل کېږي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو دوهم دور به ډېر ژر په پاکستان او یا چین کې وشي، سیاسي دفتر یې خبر نه لري. د طالبانو د مشر د ملا عمر د مړینې خبر افغان چارواکو ورکړل. جمهور ریاست سرچینې او د غرض د ملي امنیت ادارې وویل چې دی مړ شوی دی. که طالبان د خپل مشر مړینه تایید کړي، دا به د سولې پر روانو خبرو او د غرض په افغانستان کې پر روانو جګړو څه اغیز وکړي؟ په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق په دې اړه د سیاسي او سیمهییزو چارو له کارپوهانو سره غږېدلی دی.
په داسې حال کې چې افغان دولت د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر اخوند مړینې پخلی کړی، نو د پاکستان د سیاسي او سیمهییزو چارو کارپوهان وایي چې د ملا عمر مړینه به په افغانستان کې دننه د طالبانو ترمنځ رامنځته شوي اختلافات لا زیات کړي، چې په نتیجه کې ښایي د سولې خبرو ته هم زیان ورسیږي. افغان دولت او د افغانستان ملي امنیت د چهارشنبې په ورځ ناوخته تایید کړه چې د افغان طالبانو مشر د 2013 میلادي کال په اپریل میاشت کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د پاکستان په یو روغتون کې مړ شوی. د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې تر تایید وروسته داسې راپورونه تر سترګو کیږي چې د هغه د ځایناستي پر سر د طالبانو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي، چې په نتیجه کې ځینې د ملا عمر د 26 کلن زوی محمد یعقوب او ځینې نور بیا د پوځي چارو د مشر ملا اختر محمد منصور پر ټاکلو ټینګار کوي. خو پښتنه دا ده چې د افغان طالبانو د مشر مړینه به د افغان طالبانو په تحریک د دوی په خپلمنځي اختلافاتو او د سیمې پر امنیتي وضعیت څومره اغیز وکړي. د پاکستان د سیاسي او سیمهییزو چارو کارپوه مشتاق یوسفزی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملا عمر تر مړینې وروسته ښایي د طالبانو خپلمنځي اختلافات لا زیات شي.
د هر یو مشر یو ډېر خپل مقام یو، نو که پرس کا دې د دې تحریک د منځ لاړ، نو یقینا دا به دې لپاره ډېر لوی حق نقصان وي. او دا غونډول د خلکو په هغوی شاملول او بیا هغوی د مشر ټاکل، دا به ډېر لوی ګران کار وي. دوی داخلي اختلافات پرې بل سره ډېر زیات وي، او بیا چې داسې مقام دی چې مشر د موږ ځان څه کې نه دا مثال شته، او که پرس کا دې ته ځوان نکینی نه او دې په یو کټه نه ته پک نشي، دا یو خدشه ظاهري چې کېدی شي په دې مسکه په ځنه ځینو کې خطه نه شي کومه کې خطه شي.
د ملا عمر د مړینې په خلاف په داسې وخت کې شوی چې په دې وروستیو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په پاکستان کې د سولې خبرې اترې پیل شوي او ټاکل شوي چې د خبرو اترو دویم پړاو به هم د جمعې په ورځ په مری کې ترسره شي. د سیاسي چارو کارپوه عقیل شوزی د پښتنې په ځواب کې چې آیا د ملا عمر مړینه به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ټکنه یا لمنځه یوسي وایي چې د افغان طالبانو د مشر مړینه ښایي د سولې پر خبرو اترو کوم اغیز ونه کړي.
د ملا عمر د مړینې نه بعد به مذاکراتي عمل چې دی په هغې کې به هېڅ قسمه رکاوټ یا پیچیدګي نه راځي، بلکې هغه خبره چې ده هغه به نوره هم اسانه شي. او د هغې بنیادي وجه دا ده چې افغان طالبان سیاسي خلک دي، د پاکستان طالبانو په مقابله کې هغې حکومت کړی دی، هغې یو تجزیه لري، هغې یو صلاحیت لري، او هغې په دې نتیجه رسېدلي دي چې په موږ د سیاسي عمل څه جوړېږو، نو دا به زموږ سروای ولي، او د افغانستان دغه خلکو چې طالبان سپورټ کوي دا به هم سروای ولي. او که د دې نه بهر وي، نو هغې دا قوت یا صلاحیت نه لري چې هغه به افغان دولت یا موجوده کوم سیستم چې دی دا به سبوتاش کړي. نو زما خیال دا دی د مذاکراتو کوم عمل چې دی نو دا به اسان شي، ګران به نه وي.
خو مشتاق یوسفزی بیا په دې باور دی چې طالبانو ځینې مشرانو له مخکې د خبرو مخالفت کاوه، او اوس ښایي د ملا عمر تر مړینې وروسته دا مخالفت لا زیات شي.
مختلف ګروپونه دي، دا مخکې چې پر سبا پاکستان کې مړ کې نوایي که هم آج کل دو کسان ناست نو طالبان د زموږ نمایندګان دي. زما دا خیال دی چې خبرو ته پرمخ لاړ شي، طالبان خلک به مثال نه کېږي، خو دا خبرو به اثر نه، ځکه چې هغه خبرې به مخکې ځي نه، دا خلک ته دا مني نه، جاړه ته خبر نه مني، هغې سیستم نه کې لنګندنه کې بیا به زما په خیال باندې دا خبرو هېڅ اثر نه.
په عین حال کې عقیل سوزی په دې باور دی چې د ملا عمر مړینه بعد افغان او پاکستانی طالبانو پر تحریکونو اغیز وکړي او د هغوی تروریستي فعالیتونه به ټکنې کړي.
ملا عمر صاحب د طالبانو د دواړه طرفه کوم چې پاکستان کې طالبان تنظیمونه او کوم چې افغانستان کې د هغې بلا شرکت غیر یو مشر او امیر هغه کړو، خو یو طرف ته تحریک طالبان او پاکستان د دې واقعې نه بعد کمزوري شو د څه نه څه پورې او دغه رنګې افغان طالبان چې دي هغې ته د څه ولګېدل.
که څه هم ملا محمد عمر پروستوی کلنو کې د خپل نږدې کسانو له سترګو پناه و، خو د اخترونو په څیر مناسباتو کې بعد نوموړي پیغام د طالبانو د ویب پاڼې له لارې خپرېده. دا یادونه ور ده چې اسلام آباد ته نږدې په مریکې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ تر مخامخ خبرو وروسته ملا عمر ته منسوب پروستوی اخترس پیغام کې د سولې د خبرو ننګه او هرکلی شوی و.
د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه چې د هغه مړینې به په د سولې پر روانو خبرو او دغه راز په افغانستان کې د روانو جګړو په اړه څه اغیز وکړي، د پاکستان په پاکستان کې میشتو د سیاسي چارو د کارپوهانو نظرونه مو واورېدل. په دې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوهنیز پروګرامونه لرو، د انصاف پلټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په پروګرام کې که غواړئ پوه شئ چې د افغانستان په ولایتونو کې د ځمکني ترانسپورټ وضعیت څه ډول دی، د ځمکني ترانسپورټ د تنظیم له رئیس سره مو له عمومي رئیس سره مو خبرې کړې دي. خو اوس په قسم سره ملته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
په داسې حال کې چې ټاکل سوې د روانې اونۍ په پای کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې وسي، طالبانو په دې اړه بې خبري څرګنده کړې ده. طالبانو د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې اسلامي امارات په دې اړه ټول صلاحیت خپل سیاسي دفتر ته سپارلی، خو زیاتوي چې دغه دفتر په دې اړه په جریان کې نه دی. د افغانستان جمهور ریاست د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي ملا عمر د 2013 میلادي کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. سپینه ماڼۍ وایي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. د هلمند نوزاد ولسوالۍ د طالبانو لاس سقوط وکړ. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د اړتیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوی نه سي کولی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاینمایر او د عراق د کردستان د حکومت مشر مسعود بارزانی پرون د سولې د هڅو د جاري ساتلو موافقه وکړه. د روسیې حکومت د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د مالیزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکي الوتکې MH-18 د سقوط عاملې نه نړیوالې محکمې ته رجع کولی سي. او د الوتکې د وزرې و ټوټه چې د هند د سمندر یو ټاپو ته اوبه وړي او پرون پیدا سوه د بوئنګ 777 هغه ماډل الوتکې پورې تړلې چې یوه یې د مالیزیا په هوایي شرکت پورې تړلې وه او څه باندې یو کال مخکې په مرموز ډول ترې تم سوه.
قسم سولمل مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکی واورول. که بشپړ خبرونه یا په تفصیل سره خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کېشته پته مو ده azadiradio.org.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نقیب الله هلمند لیکي کچېری مولا محمد عمر اخوند ملشوي وی نو بیا د اسلامي امارات و اندویان ولي خپل ولست معلومات نه ورکوي. عبد السلام په یو اس ام اس کې بیا لیکلي چې سپینه ماڼۍ چې اوس دغه خبره اعلانوي یا وایي چې مولا عمر ملشوي دی ولی مخکې دا خبره نه اعلانوله، د ده په نظر دا دروغ خبر دی. قاری هستی خان هم د هلمند څخه لیکلي دي چې د مولا عمر مړینې خبر د سولې پر خبرو بد اغیزه کوي. دا وخت نازک دی ځکه د سولې خبرې نوې شروع سوې دي. دا ستاسو څو پیغامونه، البته ډیر پیغامونه، تقریبا اکثره پیغامونه د مولا عمر د مړینې په ارتباط دي. ټول نشو خپرولی. له تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه را استوي خو موږ هر مرو په پروګرامونو کې درته خبرو نور د راپورونو مطلب د خبرو لپاره وخت نه لرو مخله دي چې د حقیقت څه دی پروګرام او ری په موخه د انصاف په لټه کې 19 پروګرام ته چې حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غېب پسې ورشبل یو غېب پسې ورشم دې کې روانه ورستی ریشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دوم زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په دې ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
یویشکلن محمد د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د بوستانزو د کلی محلي پولیسو چې د ماین په یو چاودنه کې خپل سترګې له لاسه ورکړې دي محمد د انصاف په لټه کې خبرونه ته ویل چې وسطوالو طالبانو په هلمند کې جایداد غصب کړي او د وروسته تر هغو کندهار ولایت ته کډه شوې ده محمد وایي چې د هلمند امنی قماندانۍ تنخانه ورکوي او د اوسمهال په بیوزلۍ کې شپې سبا کوي
هلمند ولایت د سنجین د ولسوالۍ د بوستانزو د کلي زه د محلي پولیسو یو عسکر وم پر ما مین پټاو شو مین را باندې پټاو شو په دغه غبرګو سترګو ړوند یم ما ډېر مصرفونه وکړل په ځان د وای مې وکړلې ما سره چا کومک نه وکړه یا پلا په کابل کې ما ته یو لاکھ روپۍ راکړلې چې زه یې ته ولاړم دوه ګټه زه یې ته تلیم او بیا د لشکرګاه کې شل دره غوڼې راکړلې هغه شل دره غوڼې بس تاسو مخ ته مجدینه وګرځولې نو زه وز غواړم چې زه پر ما کورونه باندې دي زه غواړم چې ما ته زما معاش راشي اوس ما ته متمدین وایي او د جان په الاخیر وایي چې تاسو بلا معاش نه درکو نو زه سره کوم زما پاره څه
څومره وظیفه د اجرا کړې او چیرته من در باندې والوت
ما نه څه خپل په کلی کې په پښتنځو کې وظیفه اجرا کړه ده لته مې وولم یو بل کمانډر مر سره واغ شید څو ځې په ستور ګورون کړم
څومره وخت وظیفه اجرا کړې
زه شپږ میاشتې وظیفه اجرا کړې وه یا ډېر وخت اوس مې وولم په ډېر وخت کې دوه کاله تقریبا چې زه دا مړنجم
ماش د څومره وو
ماش مې نظره وو پښتو افغاني
بیا بعد د دې نه چې معلول شوې حکومت څومره ماش درکو څو میاشتې ماش درکړو
ماش دروسه پورې راکوي یو وس را نه درکوم نو زه اوس تاسو ته
څومره وخت کېږي چې ماش نه درکې یا تنخواه نه درکې
په دروازه کې راځه بلا وای بلا ماش نه درکوم بلا وای بلاس بلا څه کوم وای وسو 2000 روپۍ ولا درم چې ماشان یو پرم نو زه تاسو ته کوم هغه مروجه کې ماش وخت پورې ولا ته ولاړ ور سوا اخستل
دلمن د امنی قماندان وای چې ماش نه درکوم
و د امنی قماندان مو تمه جن ته ویل چې تاسو ماش نه درکوم
والي تا د سده تقاعدي اسناد یا د معلولیت کوم اسناد نه دی جوړ کړی
یا نه دی جوړ کړی زه 2000 روپۍ نه لرم چې زه اسلار ته یا کابل ته ولاړ شم یا سیول ته ما غاسناد د جوړ کوم په سرګاه ته جوړ کوم یا کابل ته ولاړ شم زه پښې جوړ کوم څنګه ولاړ شم
نبی جان مولا خیل درته ویل چې ماش نه درکوم
وو وان د جامع الاخير متمد دین ته ویل چې ماش نه در ماش ته وای مال د ته وای ماش نه در کو ته او سی ته ځان واړو ته د غواړل د سره کا ته او سی ته ځان واړو نو د څونه پیسې نه لرم د ولاته مقابل ته د صفایا تیار یان په دوه ځان ما لول نه لرم په چا یان ما د فکر یم چې فکر وکړم د کلی فارم د څو کم په دا دولت کې هغه څو سم د کم پرپل دار وړو
واړل لري ماشومان
وا وا یو لور یو زی یو ماینه دی د خپل
تا خپل نبی جان مولا خیل لیدل یا د ایلمان د امنی قماندان
یا غشي اوسو په پیژول لکه مطلب نه تاوړي
اوس څه غواړي ته څه غواړي د حکومت نه
د حکومت نه دا غواړم چې ما ته از ما راشي یا ما سره دغه نه کومه کوتي چې ما سره ما ته کوتي ته ورواړي او دغه نه پیسې ما سره کې چې زه کابل ته ولاړ شم نو ما سره چې زه د کلی په کوم د فکر نه مش فکر وکم یا یو بل سره راځم پر ما لاس نه کور په اعلان وسم باندې دي و درې مانه زه کال ته په سنجین کې لرم په بوستان کې په کلی کې هغه طالبان هغه ګرځول نه فائدہ دار به چې زه د جین ور کوم
اوس په قندار کې څه کوي ول قندار ته راغله
را ماجر یو خو دا را ماجر طالبان دي وسم په سنجین طالبان دي زه تر ماجر یو
په سنجین ولسوالۍ کې
و سنجین په ولسوالۍ کې طالبان دي مجر د پکنټار پکنټارو کې پراسي هغه یو راتوي بار سبل وستر کم سبل وستر کم سر مونږ خلاصي دی و دغه پکنټار کې پراسي مونږ خلاصوک مونږ پیژنو
مونږ د غستونزه د هلمند لامنی قماندان نبی جان ملاخیل سره طرح کړه. یو کس محلی پولیس نوم محمد دی پسنګین ولسوالۍ کې د محلی پولیسو دوی وایي چې د ماین په یوې چاودنه کې دا ټپي شوی په هغې چاودنه کې د دې قماندان وژل شوی و او اوس دا په سترګو معلول دی یا سترګو نه نابینا دی. دی وایي طالبانو مختار ورکړی ځمکې د دې د هغه غنم چې کاري دا په ځمکو کې هغه نه ورکوي او دا مجبور شوی د معروف ولسوالۍ ته قندار ته راغلی. دا وایي چې تاسو ته نشي رسېدلی ځکه ډېرې هڅې یې کړي چې عریضه یو شی تاسو ته راوړي او یوه میاشت کېږي چې د هغې هغه تنخوا قطع شوې. تاسو په دې اړه معلومات لرئ؟
اول دې دی راشي که چېرې دی د سنګین په محلي پولیسو کې ستاسو راجستر یې نو کېدای شي موږ ټول هغه ضرورتونه مجبوریتونه چې قناعت موږ یې لرو هغه به انشاءالله دوی په اختیار کې ورکړو. په دې حساب باندې چې دی په کندهار کې اوسېږي دا ټول ثابته نه ده چې دی په واټن سنګین کې عسکر ده که نه ده. دی د خپل اسناد راوړي دی د خپل رجوع کې خپله مراجعه وکړي دلته موږ ټول هغوی په خدمت کې یو.
ملاخیل صاحب په دې خپرونه کې موږ اکثرا هغه کسان چې مسؤلینو سره غواړي وګوري او د دوی مشکلات نه حل کېږي دا مسایل راخلو نو دوی څه وخت تاسو ته راشي ځکه تاسو پوهېږي په هغې سیمو کې خو امنیت هم چندانې ښه نه ده او مقامات ته رسېدل ګران کار دی. داسې تاسو دفتري اصول لرئ څنګه وکړي دوی
دوی رسېدل موږ ته هېڅ نه مشکل نه ده. موږ چې په زرهاوو خلک مثلا په ورځ کې مثلا ملکي خلک عوام خلک پرسونل دوی سره وینو ملاقاتونه کوو نو دی محمد څنګه نصرت لري واټن دی عسکري او دی دغه مشکل ولري مته پار لا زرم ده چې د عمل لمبا کې دي مثلا ورته ورتي په دې سمه زموږ تر کندان د بدرې ورځې مخکې د کندان مثلا یو سرباز یا دوه کې کته یو قوا باندې کتل یو کال مخکې زه په نوې راغلی ما یو کال مخکې دې ال په کې کته څه وي کندان کې وشيږي دوه ورځې مخکې ما تراغې موږ دې نمرې مزکه هم کوي کومه کومه تر اوسه موږ ولایت مقام ته راځي نو چې هر څوک راشي دوی مشکل نه جوړي تکلیف ان شاء الله تعالی به ښه حل کیږي هیڅ نو مشکل بني دا دې یو باندې څه کړی ده دا وایي چې مثلا پر سنوي کې دا خبر پخ کی ولې دا نده خبره ده چې دغه دې مشکل ته څنګه رسیدګی نه کوي.
او ملاخیل سه پروسیجر څنګه ده چې کله مالی پولیس یا ملی پولیس خدای مکړه په یو پیخه پیکیږي او هغه له وظیفې پاتې کیږي لکه دې غون چې معلول شي بیا پروسیجر څنګه ده؟ دا وای چې تاسو پیسې نه لرم چې تقاوتۍ د پاره مې کابل ته لاړ شم یا بل چیرته مراجعه وکړم دا پروسیجر څنګه ده؟
د څه د خوري چې هغه څو شي په جنګ په جریان کې مثلا په اجرایي د وظیفه کې دوی معیوب کیږي او هغوی مراجعه کوي مثلا یا خپل ورثه یا دی مربوطه ارګان ته مربوطه ارګان ته اسناد جوړوي هغه اسناد ټول جوړیږي دا اسناد د کابل ته چې دوی تقاعد ته دي سوق کیږي وخت کله چې دوی تقاعد سوق شو نو دوی د تقاعدي امتیاز په هر میاشت کې یا په شپږ میاشتو کې یو ځای هغوی ورته اجرا کیږي د متقاعدینو د ریاست لپاره نو مشکل نشته دا چې دای ته دګین سی کولای غو په دغه ډول کې وایي دمر خلک د صلاح او خلک سره رسیدګي کوي نه په دې ډول رسیدګي کوي.
دا محمد وای چې دا ته پیسې نه لارم د کړه او طالبانو اختر را کړی چې زه باید داسې ما پرې دم د څه مسائل تاسو بیا څنګه ځکه دوی حکومت ته کار کړی
تاسو چې په لندن کې اکی په پراکی او په افغانستان کې هغه حالت چې تاسو تصویر ملمیږي داسې نه دي. دوی دلته هر څوک دومره دونو با احساسه خلک پیدا کېږي مثلا دلته د 500 روپیو یا 500 افغانۍ مشکل د دته واقعي او د خپلې کرا وکړي خدای دې باندې دي غواړي چې خبره رسنۍ کې رسنۍ ته په پورته کې او اصلا په خپل کار سي نه
ګرځي. دوی څه وخت درشي؟ یو وخت د څه تعینولی
شي؟ هر وخت راتلی شي دلته وخت نه ده قید هر وخت راتلی شي. دا اوس ما په دفتر کې 50 نفر نه زیات دفتر کې دا اوس راتلی شي تر راوتم ته تلیفون په خطر باندې موږ ته هر وخت راتلی شي هیڅ نو موانع وجود نه لري هیڅ نو مشکل وجود نه لري د صلح او خلک کارونه په ورځ کې کوو دی او د محمد څنګه نه کیږي.
سید ملاخیل صاحب ډیره مننه کور ودان خدای په امان ورځم په خیر بریالي اوسئ. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو هم مختلف په دې خبرونه کې د افغانستان د ځمکني ترانسپورت د تنظیم د عمومي رئیس خغلی غوث الدین وفا سره مرکه وکړو او هغه ستونزې چې د ځمکني ترانسپورت برخه کې دي له دوی سره شریک کړو. ښاغلی وفا خره خلاص
تشکر مننه.
ښاغلی وفا د ځمکني ترانسپورت عمومي ریاست یو دنده په کلو باندو او خارونو کې خلکو ته د ترانسپورتي خدمتونو وړاندې کول دي، البته د ځمکني ترانسپورت. خو د دې سره سره بیا هم ځینې ستونزې موجود دي، شکایتونه موجود دي چې هغه څه ډول چې باید دا خدمتونه وړاندې شي هغه څه نه وړاندې کیږي. ستونزه په څه کې ده ستاسو په نظر؟
شکر مننه. یقینا یوازینی مشکلات چې دلته اوس ډېر موږ ته رارسېږي، چون دولتي ترانسپورتونه اوس د رکود په حال کې دي، خصوصاً سابق چې و ملي بس په ټولو ولایتونو کې فعال و. البته په دې لس کالو په اخیر کې دا ملي بس خدمتونه ډېر کمزوره شوي دي، او هغه څه چې باید خلکو ته نیازمندې دي دا خدمت کولای نه شي.
ولې لامل څه دی؟
عامل څه چې اوس ملي بس په ټول ولایتونو کې خصوصا په مرکز کې اوس د بانګروت په حالت کې دي، او یو تعداد اکثریت وسایط د تخنیکي په لحاظ ټول ولال دي، او دا دومره سرمایه نشته چې دا وسایط مجددا ترمیم شي او برابرداری ته وسپارل شي.
خپله وفهم ته یو پوښتنه هم دام له بخې چې ولې دغه ملي بسونه ډېر نه ملي بسونه د هند هیواد لخوا او د نور هیوادونو لخوا چې مرسته وشوه په ډېر کم وخت کې دا استهلاک شول، تخریب شول؟ فکر نه کوئ چې سمه پاملرنه او سمه توجه نه کړو؟
یقینا دا یو عینی خبره ده چې باید دا د تخنیکي لحاظ دا وسایط باید کنټرول شوی وای، دا وسایط محافظت شوی وای، ولیکن بدبختانه دا باید وزارت لخوا د مسؤولین د تصدی ملي بس لخوا دا کار باید شوی وای. البته دا کار وشو، ولیکن تر یو حد پورې د پخنای حکومت خصوصا د دکتر نجیب الله د ریاست جمهوری په وخت کې داسې یو شی و چې په ملي بس کې یو سبسایدي دولت قایل و، چې هر کال یو معین مقدار مبلغ دا البته د ملي بس په اختیار و، اوس دا سبسایدي په لحاظ پیسې نه ورکوي، او د دې کرایه ډېر لږ دی. دا کرایه چې نن ورځ پوله دا مصارفات پوره کولی نه شي، یعنی ملي بس د خودکفایي په حالت کې نه دي نن ورځ، په دې لحاظ دوی په ضرر کې دي.
خودکفایي موضوع بیله پرېږدو، یعنی ولې وایي توجه ورته ونه شوه؟
والله دا خو زمونږ د مطالعاتو په اساس دوی اوس مبلغ سرمایه نه درلود، د تخنیکي لحاظ نه دا واقعا دلته بېغوري وشوه، او دا وسایط ټول ولاړ شو، او فعلا هم ولاړ دي. ډېر په جزئي فرزجاتو کې دا وسایط فعلا ولاړ دي. که چیرې
فکر نه کوئ د دولتي ترانسپورت سره کله چې دولتي موټرې د چلوونکو په واک کې ورکول کېږي، په ډېر بېرحمۍ سره مثلا هغه چلوونه کوي، دغه د دولت مال د بیت المال مال سره هغسې چې باید وی ساتي هغه ساتنه نه کېږي، فکر نه کوئ په دې برخه کې؟
یقینا دا ستاسو خبره زه سل فیصد از تاییدم. دا بیغوری شویده، واقعا ظلم دیده وسایط پسر که دیر شویده، او خودسرانه غیر پلانی هم دا وسایط حتی دیدین استفاده شویده. پا دیلی هاست مشکلاتون دیر دی. اوز هم کچیر یو مقدار معین مبلغ ملی بست کمک بشه، یقینا ملی بست دیده حالت نوزه. خیران یو میاشمخ که جلال امام رئیس جمهور داست تصمیم نیوری دیشه حدودا یو 40 میلیون افغانی در ملی باز تامین پا خاطر دا کمک شویده. انشالله پا دی نجده وقت که دا پیسی دیدوی پا اختیار که ورکول که گه ترسو چه ملی باز دیدی حالت نویوزی او وسایط ترمیم شه.
بله مفاسه پا دی تکسیانو پارا پا خادم که چلیگی یو څوک که په نورو هیوادونو کې ټکسی ته ځان رسوي، ټکسی ته سپریږي، د مسؤلیت احساس کوي، ولې په افغانستان کې ډېر ځله دغه د شوکې غلا او مثلا د وژنو مسایل د ټکسیانو لخوا پلان کېږي، خپل ټکسي چلوونکو لخوا؟ ولې موږ په افغانستان کې داسې یو مسؤول سیستم د ترانسپورت په ځانګړي ډول په ټکسي په برخه کې نه لرو؟
یقینا اوس دا د نوې اقتصاد شرایط په اساس سکتور خصوصي پروګرام دا دی چې د تقویه شي. بدبختانه مونږ د تاکسیانو په ارتباط داسې تاکسي پارکونه چې په معیاري ډول په خارجي مملکتونه شته تر اوسه پورې دا تاکسي پارکونه په معیاري ډول په افغانستان کې تر اوسه پورې دا په لار اچول شوي نه دي.
ولې چې پنګون ته زړه نه
خبره کوي اجازه مونږ اوس نه اجازه شته منتها مونږ اوس پروګرامونه ډیر لرو چې دا د تبادل تجارب په خاطر یو تعداد خپله دا د شرکتونه د اتحادیهګانو رئیسان مونږ راوسته و په بل مملکتونه چې دوی د نږدې نه دا وګوري او کولی شي چې د منطقوي همسایې بعض مملکتونه چې په دې ساحه کې ډېر تجارب لري خصوصا مثلا هندوستان تجربې مونږ ته ډېر ښه پروګرامونه دي یا د ترکیې پروګرامونه مونږ ته ډېر ښه پروګرامونه دي که چېرې کولی شي دا انتقال شي په افغانستان کې. دومه مشکل زمان دا دی چې په افغانستان کې ډېر اوس ډېر تاکسي افراد دي چې په غیر مسؤول خلق دي. مثلا حد شته شخصي ماشین دي شخصي موټر کې دي تاکسي په شکل استفاده کوي هغه هیڅ نه وزمون په اداره کې ثبت رایستر نه دي. حدگان جوړ شوی دي د حدگان دوی مسافر اخلي په هر معین استقامت حرکت کوي. مونږ هغه تاکسي عموما مونږ ته ثبت رایستر نه دي غیر مسؤول دي په هر کار په غلا په انسان تختونه نور شیان دوی لاس وهي. مونږ تر اوسه پورې څو وار د قضیه په دولت کې پیشنهاد وکړ چې دا غیر مسؤول افراد چې اوس د تاکسیانو په حالت یا په نور شکل کار کوي باید د دې جلا واخیستل شي. دوی باید د یو نظام په لحاظ باید تنظیم شي. دوی که چیرې تاکسي کوي مونږ ته باید ثبت رایستر شي د دولت معین تاکس باید ورکړي بیا کار کوي مونږ پوهیږي چې په دا حده کې مثلا زر تاکسي شته د جلال آباد په لاره کار کوي په دې حده کې زر ماشین شته د مزار شریف په لاین کار کوي. تر اوسه پورې مونږ دا غیر مسؤول افراد مونږ ته هیڅ نوه تابعیت نه لري او هیڅ نه زمون په هیڅ قانون کې دوی هغه نه دي.
بلې جناب افسر ول خپل دولت په دې برخه پنګونه نه کوي چې د ټکسیو مسؤل سیستم چې مثلا دوی ته هم د ځواب ویلو وړ وي یو سیستم کنټرول چې مثلا ول په دې برخه پنګونه
یقینا دا د دې سوال دی. د هغه وخت نه چې جلال ماب وزیر سپ ترانسپورت چې جدیدن مقرر شوی دی او راغلی دی دوی یو پروګرام لري د رهبری په مشورې اوس مونږالو ډیر پیشرفته ترمینالونه باید ایجاد شي او دونران باید پیدا شي. دا ترمینالونه د زمونږ د شرکتونو د رئیسانو دخوا شخصي سرمایه گذاری وشي او دا ترمینالونه باید د معیاري په ډول و د بلمیلی په سطح باید ایجاد شي او ټول تاکسیګان یا ماشینونه یا موترونه چې د دې ځاینه په هر لار شرکت کوي باید د دې حدینه باید حرکت وکړي او ستاسو راستر شي سم مشخص تاکس باید ورکړي د دولت. تر اوسه پورې دا زرګونه ماشین نه چې د غیر مسؤل په صفت دوی کار کوي هیڅ نوه تاکس په دولت کې دوی نه ورکړي.
یو بل موضوع غدا چې دغه د کرایو او تاکل د ټکسیانو د لپاره او نورو د لپاره دا هر څوک خپل زړه اخلي. بل دا چې په خاري اډو کې کم چې مېبین دونه هلته د دوی مسؤلین ټاکل شوي دي د موټر نه چې پیسې اخلي آیا دا دولت ته انتقالیږي او کنه په شخصي جوبونو کې دوی
یقینا دا هم ډېر حیات سوال. اولا خو دا کرایه چې تصویدیږي ټول کرایه باید یو معین نور ولري. دا کرایه زمونږ له خوا تنظیمیږي او باید تنظیم شي. دا زمونږ اساسي یو
مشکل
زمونږ یو ریاست دلته ریاست خدمات شهري مونږ یو شهر کابل لرو یو هم اطرافی لر کافی کرایه زمون په هر ولایت کې ریاستان ترانسپورت ریاست دی یا مدیریت دی یا امریت نه دی اغوی دی ولی تر نظر لاندې دی ولا په هغه ولایت کې دا کرایه تثبیتی او مونږه راستوي مونږه هغه حدگانی چې غیر مسئول تاکسیگان مسافر را انتقال کوي دوی د خپل زړه کرایه تثبیتی د خپل زلینا کراخله او خلق ته ډیر بهات فشارونه کوي ولی دا کار کیږي
اولی
مخنیوی نکیجی تر او سفوری دا حدگان او دا وسایل زمون تر کنترول ندی دوی کاملا پخپل سر دی هر چی زلخ والی اغاو کهی او تر سو چی دا دی ترافیک او شاروالی دی ترانسپورت دی گدی همکاری پلی هست دا ترمینالون ایجاد شی او یا و نظام و نراسی دا مشکل باوی
پس به ورسته پختنه غدا چې په لوی لارو کې وای کی کم موټر چې د چلیږي په دغه لوی لارو باندې ډیرز لا دغه موټرو چلون کې مخدر مواد استفاده کوي او زیاتره ترافیکی حادثې چې را پیخیږي چې تلفات هم زخت لري دي وای کی چې یو لامل هم ده آیا دا موضوع تاسو منې رښتیا هم مندسی
دا موضوع سلفی ساده پدی زن موافق نیم گوره یا شرکت یا اتحادی رئیس یا لک دالر مثلا یا 304 یا 305 اخلی او دا دی کار پا خاطر دا راسته پا یا لنک یقینا دا سلی اغا شخص دریوار خلی چی اغا تا اغا شناخ بولاری اغا ش سلی بی اغا ش برخورد بولاری اغا دریوار چی دا موتر مثلا درایوری کهی یا درایف کهی باید در طول شخصیتونه سر برخوردار بید البته باید اندازه از دا تاییده اون چی امکانان 40% یا 15% یا 10% یا امکان لری یا تیداد دریواران دا مواد مخدر استعمال را استعمال کهی خصوصا پدا دریوارانو که یو شایی چی دیر رواج لری آقا بنگ وای دا البته رواج دیم دوم موضوع دا حادثات ترافیکی چکیه جی مون مشکلات لرو پا لاره کی مثلا دیر لار خراب دی پا عمومی لاره کی دیر پلونه پلچکونه دی امنیتی پا لیاز دشمنان لخواد دا آقا شویدی خراب شویدی تخریب شویدی دریم چی تاسی پا یو لار زی عموما سابق و وقتونو کی دید لوحگان موجودو تاسی اوس 3 کلومتر 200-300 کلومتر تاسی لارسی تاسی یاو دید لوحگان نوینی دا زمون مونتا دیر یو غط مشکل دی چی باید پا هر استقامت کی پا هر ولایت کی دفاع ادامی رساتونه دی مون همیشه دا موضوع دا مشکل دی وزارت دفاع ادامی سر مون شرکلی دی و زمون اکثر دریواران دی شپه حرکت که دا دی لواگان و من نشته دا مون تا یو غد مشکل و پرابلم دی
احمانه نه فقط جواب پختنه غدا چه پا نور هیوادونو که لیدیل که چه مثلا دا تکسی چلوون که یا مثلا دا نورو اراده جاتو چه دولتی ستاف لیک دوی یا نور کارکون که دا میرمنی هم دی میرمنی دا کارکی آیا دستی پا پام کشتره چه پا افغانستان که هم میرمنی یا جونی دا کار تا وگمارلشی
دا داکتر نجیب دا حکومت پا وقت که زی عمومی رئیسون زما پا یاد دی پا حق وقت که حد یا قلب پنزوس میرمنی آلتا کار کوا تنها پا برقی پساحاکی دیش کس دوم راو او یو شل پنزل شل میرمنی دی پدا خپل زندبانان که پا ملی بز که دا شیزی عملا دی سرویس پا چلاولو که فعالو او سهمی درلود ولیکن بدبختانه اوس چه دا دموکراسی دی دا نوی تقراتون دی هیچ سوک مراجعه نکی
که
مراجعه او که مون البته دا کار باو دا همکاری بکو تشویق بکو منانا
کور موازم
افاسه
ازادي راديو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راديو.
زما روحي زما ژوند د سولي کورسي زما ګران هلمند د سولي کورسي چې درته راځي شن خالي بیا نسیا بند د سولي کورسي زما ګران هلمند د سولي کورسي زما ګران هلمند د سولي کورسي سولی کورسی زما گرانا هلمند د سولی کورسی چې در ترازه شین خالی بیا لسیا بند د سولی کورسی زما گرانا هلمند د سولی کورسی زما گرانا هلمند د سولی کورسی